سلام د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو او د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنند ناتو له عمومي منشي سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. ولسی جرګې د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ.
ستری محکمې هم د ولسی جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی او تمه یې خود لچ مشران جرګه هم دغه طرحه تایید کړې.
د روزګان زده کوونکي د نیش لپاره هلمند ته تللي.
حتی د ښوونځي او ځان او متعلمین لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول نشته.
او په نړیوالو مسایلو کې روسیا وایي چې د ناتانز د اټومي تاسیساتو پر سر د ایران او اسرائیلو لانجه څاري. نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د وری یا حمل څلرویشتمه ده چې د 1420 هجری قمری کال د روژې مبارکې له لومړۍ ورځې او د 2021 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابره ده. د نن سهار خبری مجله په خبرونو پیلو. ولسمشر غنی د روژې په مناسبت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. عمر داوودزای وایي پاکستان د افغان سولې د بریا لپاره د همکارۍ ډاډ ورکوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال ګلالۍ اسماعیل پلار په ضمانت خوشي کیږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي.
پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
ولسمشر غنی د روژې د مبارک میاشتې د پایل په مناسبت خپل پیغام کې چې تیره شپه د ارګ پر وپنه خپور شو همدار از وویل هڅه کوي چې د ضروری اجماع، تدبیر او زغم لرې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته ورسوي. طالبانو د ولسمشر غنی د دې غوښتنې او په دې اړه چې د روژې د میاشتې په مناسبت اوربند اعلانوي او یا تاوتریخوالی کموي کنه تر اوسه څه نه دی ویلي. د سیمایزه اجماع په چارو کې د ولسمشر ځنګړی استاذای عمر داوودزای وایي چې پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی داوودزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې آیا اسلام آباد به د سولې د بریا لپاره پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي کنه وویل.
پاکستان ماته اطمینان راکړی دی چې دوی هغه لازم اثر رسوخ چې لري، موجود اثر رسوخ چې لري طالبانو باندې، د هغې نه په استفادې سره طالبان یې تشویق کړي چې با معنا مذاکراتو ته راشي د افغانستان د دولت سره.
خو ښاغلي داوودزی زیاته کړه چې پاکستان طالبانو ته مشوره ورکولی شي مګر امر نشي پرې کولی. هغه همداراز وویل چې طالبان او پاکستانی چارواکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د داوودزی په وینا طالبان د دوحې د تړون له مخې تر مې میاشتې د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، خو پاکستان وایي چې دا ځواکونه د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید په مسؤولانه ډول ووځي. ولسمشر اشرف غنی د بشپړو شویو پروژو پر مراقبت ټینګار کوي او وایي چې مسؤل چارواکي باید د اصل تجدید پام وکړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون دوشنبه د ښاري ودې او د لارو د رغونې د اونۍ د پروګرام د پرانیستو په غونډه کې وکړي.
که ساتنه د دې پروژو نه وي دا ځای کېږي. ضرورت د دې ده چې موږ ترانسپورټران په یو واضح ملي تړون سره موږ سره راسو. دا سرکونه شپېته تنو، اتیا تنو، سل تنو ته نه دي جوړ شوي.
د ښاري ودې او د لارو د رغونې د پروګرام په ترڅ کې په کابل او ولایتونو کې د فواید عامې وزارت، کابل ښاروالۍ او د پلازمینې د پراختیا د ادارې له لوري د سړکونو او پلونو په ګډون لسګونه رغنیزې پروژې عملي فعالیت پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلا وطنه فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار خوشی کول منظور کړی دی. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کاوه څه باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. اسماعیل چې استاد دی او میرمنې ډیر ځلی پولیس او استخباراتي چارواکي په بد سلوک تورن کړی دی، د هغه لور ګلالۍ د امنیتي ادارو د ځورونې له شره د ځان د خلاصون لپاره تیر کال امریکا ته پناه یووړه چې هغه هیواد هم ومنله. نوموړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړې د پرون په یوه ټویټ کې تایید کړه چې محکمې د ضمانت په بدل کې د دې د پلار د خوشي کېدو حکم ورکړی دی. د اسماعیل مدافع وکیل فضل اللهی وویل له زندانه د اسماعیل د خوشي کولو لپاره لازم اسناد برابروي. د روسیې په داغستان جمهوریت کې هغه فعال چې یوه ورځ مخکې د کرملن د منتقد او زنداني الکسی ناوالنی د پلویانو د ډلې د جوړولو اعلان وکړ ترای تم شوی دی. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې چارواکو پرون د ادوارد اتایف د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې د نوموړي ټلیفون له یکشنبې ورځې راهیسې مړ دی. هغه په همدې ورځ رسمن د دې ډلې جوړول اعلان کړی و. د هغه یو ملګري مراد مناپوف ازادۍ راډیو ته وویل اتایف په همدې ورځ خپل کلی تته او د تایو ویل چې کله ورسید نو خبر به ورکړي، خو تر اوسه نه خبر ورکړی او نه یې ټلیفون کار کوي. په داغستان کې د ناوال نه د پلویان داسې محل لا درکه کیږي چې خپل ناوال نه مسکو ته نږدې په یو زندان کې چې سخت امنیتي تدابیر پکې نیول شوی دي بندې دی. او اوکراین وایي له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د زیاتېدو په اړه خبرې ورسره وکړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. کیف او لویدیز روسیا د هغو بلتون پالو په ملاتړ تورنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک پر ځینو سیمو کنټرول لري، خو مسکو بیا د ملامتۍ ګوته کیف ته نیسي. د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې وروسته له هغه زیات شو چې روسیې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین پولو ته نږدې او په لاندې کړې کریمیا ټاپو وزمه کې زیات کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل له روسیې رسمن غوښتي چې د دې پوځي تحرکاتو په اړه وضاحت ورکړي، خو مسکو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخه ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان او ځینو نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره نن د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. ښاغلی بلینکن چې پرونی هم د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د افغانستان د مسلې په اړه خبرې وکړې، له بروکسل څخه دلیدنه داسې مهال کوي چې طالبانو پرون اعلان وکړ چې دا ډله تر اوسه دې ته نه ده چمتو چې د ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. د ټاکل شوی و چې د ترکیې غونډه د رواني اونۍ په پای کې جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم همدارز یو ځل بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون پر بشپړ اوبخۍ عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه چې وروستۍ نیټه یې د مې د میاشتې لومړۍ وه ټاکل شوې بېلابېلې څرګندونې کوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بروکسل ته د خپل سفر تر پیلېدو مخکې پرون دوشنبه د ناتو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې بلینکن له ستولتنبرګ سره په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګونو پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته په سفر کې چې نن یې پیلوي د افغانستان پر مسلې د ناتو له عمومي منشي او نورو متحدینو سره مفصلې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل بلینکن به په بروکسل کې چې د دفاع وزیر لوید آستن به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یو ځای شي یو ځل بیا ګډو ګټو ته په رسېدو کې له خپل دغه مهم متحد سره د متحدو ایالتونو ژمنه تازه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د افغانستان د سولې پروسې د خپل ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مټ په دې وروستیو کې ګړندی کړي هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. نوموړي وړم ورځ له امریکایي ان بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او خپل ځواکونه بیرته هیواد ته ستانه کړي، خو نه غواړي چې هغه پخوانی له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته تجربه چې ورپسې دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل شو تکرار شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران داسې مهال له بروکسل څخه لیدنه کوي چې طالبانو پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دا ډله چمتو نه ده چې د روانې اونۍ په پای کې د استانبول په غونډه کې چې مهم هدف یې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ښودل او د ښکېل لورو ترمنځ یو سیاسي جوړ جاړی دی ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون دوشنبه ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې طالبان تر اوسه نه دي چمتو چې په دې غونډه کې ګډون وکړي نور جزئیات ورنکړل، خو یوازې دومره وویل چې په دې اړه سلام مشورې روانې دي. که څه هم د دغې غونډې دقیق نیټه تر اوسه رسما نه وه اعلان شوې، خو ویل شوي وو چې د اپریل په 14 به وشي. د دې غونډې د نیټې اهمیت په دې کې دی چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د دوحې د تړون هغه ضرب الاجل پوره کیږي چې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي ښایي ګرانه وي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د می د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي شي. ښاغلي نعیم وویل چې خبره دا نه ده چې له امریکا سره د شوي تړون عملي کېدو ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، بلکې خبره د څوارلسو میاشتو وه.
در څوارلسو میاشتو موضوع وه چې په هغه باندې توافق شوی دی او د دوی وزیر دفاع یو خبره کوي، د دوی نورې خبره کوي، داسې بهانې دي کومه خبره چې دوی کوي دغه سره اړخ نه لګوي.
د ښاغلي نعیم اشاره د امریکا او طالبانو د تیر 2020 کال د فبروري د 9 تړون ته وه چې څه باندې دوه اونۍ وروسته یې 14 میاشتې پوره کیږي. د استانبول د غونډې تنظیمونکو تر اوسه د طالبانو د دغه نوي اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزي تېره شپه ازادي راډیو ته د اپریل په 14 د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو د نه چمتووالي په اړه وویل چې بیړه په کار نه ده، باید پرېښودل شي چې دواړه لوري دې غونډې ته ښه تیاری ونیسي.
نظر ما هم همیشه می بودد که عجله بی
موج هم پدی نظری چې دغه مربیړه په کار نه ده، شای دا پروسه لسوند سره مخامخ کړي، بای دواړو لوري ته فرصت ورکول سي چې خپل کورنی کارونه بشپړ کړي، او کله چې دواړي لوري د ګډون لپاره چمتو سول بیا د نیټه و ټاکل سي.
په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د سولې د ټولو وړاندې شوو طرحو له څېړلو وروسته د ترکیې غونډې ته یو واحده طرح چمتو کړې چې د دې شورا د رهبرۍ کمیټې تر تصویب وروسته به هغه د افغانستان د دولت له لوري د غونډې ته وړاندې شي. خو دا چې د ترکیې غونډه به کله جوړیږي د طالبانو د پرونی اعلان وروسته یې وړاندوینه ګرانه بریښي چې آیا هغه به له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره له ټاکل شوي ضرب الاجل مخکې وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قضایه قوې د تشکیل او صلاحیتونو د قانون مسوده پرون د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلي قضایي کمیسیون مشر له عمومي غونډې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون طرحه خورا مهمه وبلله. د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم د دې قانون د طرحې د تصویب هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي د قانون دغه طرحه د هیواد اساسي قانون د 1/14 او 1/23 مادو په رڼا کې چمتو شوی چې اساسي موخې د محاکمو د تشکیل او صلاحیت، د قضاتو د ذاتي چارو او د قضاتو سرغړونو او جرمونو ته د رسیدنې د بڼې د اړوند چارو تنظیمول دي. یاده طرحه د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون مشر محمد رحیم الیار د دوشنبه ورځ عمومي جلسې وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د قضایه قوې د تشکیل او واک په تړاو د یاد قانون طرحه خورا اغیزناک وبلله. نوموړي وویل د دغه قانون هدف د قضایه قوې د واکونو او تشکیلاتو مشخص کول دي.
موضوع تقاعد او ترفیع او مسایل از قبیل شان
د قاضیانو مقرریدل، تقاعد او تخلیکاتو په اړه دغه قانون کې وضاحت ورکړل شوی چې څه ډول ورته رسیدنه وسی. پخوانی قانون ډیر زوړ وو او د اوسنی شرایطو سره اړتیاي نه پوره کوله. اوسنی غوښتنو ته ځواب نه سو ویلی چې نوې طرحه د تصویب لپاره لیږل شوې وه چې تصویب سوه.
لبلی خو د افغانستان ستری محکمې هم د ولسی جرګې د دې پریکړې هر کله کړی او تمه خود لچ مشران جرګه هم د غتر هتایید کړی چې بیا به د توشیه لپاره ولسمشر ته واستول شي. د ستری محکمې ویان احمد فهیم قویم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قضایي قوې د تشکیل او صلاحیتونو قانون په نوې درحه کې د قضاتو د تقرر، تبدیل، ترفیع، د رتبې د تعدیل، استعفا، موافقه، حقوقو او امتیازونو خوندیتوب، مکافات تو مجازاتو د قضایي قوې د ځای او موقف د تثبیت او استقلالیت په اړه لازم وضاحتونه رامنځته شوي. نوموړي وویل که څه هم د 1992 کال څخه یو قانون موجود و، خو په دې اړه د نویو اړتیاو پر بنسټ طرحه جوړه شوه چې دا به د چارو د تنظیم په برخه کې خورا مهم او مثبت رول ولوبوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي د دې ولایت د ښوونځیو ډیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره تللي دي. د وري له 15مې د غوی تر پایه په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې د راټولولو فصل وي چې اکثر وزګار ځوانان ورته د خوارۍ مزدورۍ د یو فرصت په سترګه ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکی وای دوی له داسې یوې خبرې نه دی خبر چې ښوونځي د بند او زده کوونکي د په کوکنارو پسې مزدورۍ ته تللي وي.
د کوکنارو د کرکیلې د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږ کال بیا هم په ارزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دې ورځې کې د تریاکو د شیرې ټولولو وخت رارسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیشوهل پیل سوی او د ورزګان په شمول لا بیلابیل سیمو په ځنګړې توګه ځوانان د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د ورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیشوهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا محل ورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځیو استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیشته ځي.
محمد نعیم د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمیر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې و د هغوی اقتصاد ضعیف و، بیکاره و او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د تریاکو یا کوکنارو د شریره ټولولو وخت چې عام کروندګری د نشوهلو وخت بولي، عموما دوری د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیشګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شریره ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کری د فصل د رسیدو په وخت کې د تریاکو د شریره ټولول لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري چې عموما د دې چاري لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تریاکو د شریره ټولول لپاره ګماري. د ورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیشوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دغه سی ویداسته د سیدا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، ویزی هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روانې دي.
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په ښوونځیو کې د زری په ټینګولو او څارې شای د ستونزه هواره نسی. دی وای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري.
نن د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. یو شمیر افغانان په دې میاشت کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1400 کال په لومړۍ میاشت کې د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال د لومړۍ میاشتې پرتله زیاته ښیي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال له پایله 60 تنه ملکیان وژل شوي او 140 تنه نور ټپیان شوي دي.
25 کلنه وګمه په کابل او یو شمیر نور لوی ښارونو کې د تاوتریخوالي ورسته یو پیښو اندېښمنه کړي. نوموړي د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې د روژې په میاشت کې اوربند او یا هم اور کم وکړي.
افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو سره له دواړو خواوو نه هیله کوو چې د روژې په مبارکې میاشت کې باید جګړه ودروي، تر څو په دغه جګړه کې زموږ ملکي وګړو ته نور مرګ ژوبله ونه وړي او دغه مبارکه میاشت په خیر سره پر دوی باندې تېره شي.
29 کلن سید عمر سحر هم ورته غوښتنه لری.
افغانستان کې د رواني جګړې له دواړو خواو څخه مهیلم ده چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې تاوتریخوالی راکم کړي، جګړه ودروي او تر ډېره پورې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پاملرنه وکړي.
د روان لمریز کال لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په لومړۍ میاشت کې تر دا مهاله 60 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 140 نور ټپیان شوي چې په هغې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د دې وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات په ننګرهار کې د جمهوریت په ملاتړ یوې ولسي غونډې ته نن دوشنبه د خپلې وینا پر مهال وویل: دغه وزارت ملکی تلفات او اصلي عملین طالبان یادوي. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد به دغه تورونه ردوي او وایي چې د جګړې پر مهال دوی ملکی کسان او مزینه نه پنهخه کوي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل: زموږ بریدونه کم او د کمیدو په حال کې دي. هغه مقابل لوري دی چې د ستر عملیاتو په ترڅ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اړوي او موږ مجبور یو چې پر وړاندې دفاع وکړو. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړې کچې پړه په داسې حال کې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ټاکل شوې پر روانه میلادي میاشت کې په ترکیه کې د استانبول ناسته تر سره شي. زیات شمیر افغانان لدی ناسته دی وی تلپات سولې اوربن هیله لري. خو افغان چارواکي بیا وایي د استانبول ناسته پر رسیدو سره طالبان غواړي د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د خبرو لمیزه امتیازات ترلاسه کړي.
د روژې په درشل کې او د جګړو د تودیدو په حالت کې یو شمیر افغانانو اندېښنې وي چې پرونې د ازادي راډیو له خبریال سره شریکې کړې وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وروسته لدی چې ایران د نتانس په اټومي تاسیساتو کې پر روسي برید اسرائیل تورن کړ او د غچ اخیستو ژمنه یې وکړه، روسیې ویلي چې د دې پیښې پر سر رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیله لري چې دا وضعیت به هغو ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي پلمې په لاس ورنه کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
ایران ورسته له هغې چې اسرائیل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې په وروستي برید تورن کړ ژمنه وکړه چې خپل غچ به له اسرائیل څخه چې په سیمه کې د ایران سرسخت دښمن ګڼل کېږي واخلي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون وویل د اټومي ترور یو عمل د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یکشنبې په ورځ برېښنا پرې کړه. تر دې یوه ورځ مخکې د تهران په جنوب کې تر ځمکې لاندې په دغو تاسیساتو کې چې له امنیتي پلوه د ایران تر ټولو خوندي تاسیسات ګڼل کېږي د یورانیمو د پخولو نوي سنتریفیژونه فعال شوي وو. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او واشنګټن د اختلافاتو د هواري لپاره د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب هڅې روانې دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه برید د اسرائیل کار دی او ورڅخه غچ ځکه اخلي چې هیواد د بندیزونو په لرې کولو کې پرمختګ کړی و. ښاغلي ظریف د خپلې دې ادعا لپاره چې د دغه برید تر شا د اسرائیل لاس دی کره شواهد وړاندې نه کړل، خو دومره یې وویل چې اسرائیل په ښکاره ویلي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. اسرائیل تر اوسه د ایران د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي او تر دې مخکې هم ډېر ځلې په ښکاره د بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. اروپایي ټولنې هم د روانو خبرو چې هدف د ایران لاټومي پروګرام سره بیرته د واشنگټن یو ځای کول دي د ناکامه کېدو لپاره د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان پیتر استانو ویل دا ټولنه هر هغه هڅه چې هدف د اټومي تړون پر سر د ډیپلوماتیکو هڅو کمزوري کول یا له منځه وړل دي غندي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې د دغې جدي پیښې وروسته رامنځته شوی وضعیت له نږدې څاري. په بیان کې زیاته شوې چې دغه وضعیت خطرناک دی او کولی شي د اټومي تړون په اړه د بیا کتنې لپاره پر خبرو چې ټاکل شوې سبا چهارشنبه په ویانا کې بیرته پیل شي اغیز وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې دوی هیله مند دي چې دغه پیښه هغو ته ګټه ونه رسوي چې نه غواړي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران اټومي تړون بیرته راژوندی شي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې واشنگټن دغه تړون ته چې په 2013 کال ترې وتلی و او پر تهران یې بیرته بندیزونه لګولي و راوګرځوي، او ایران هم هڅه کوي چې په زیاته پیمانه او لوړه کچه د یورانیمو له پخولو لاس واخلي او په دغه تړون کې پر ټولو کړو ژمنو عمل وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي او اوربند وکړي. ښاغلی غنی د روژې د مبارکې میاشتې د پیل په مناسبت په یو پیغام کې هم دراز ویلي چې د ضروري اجماع، تدبیر او زغم لارې دا ناروا جګړه په اساسي توګه پای ته رسوي. د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره دته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان یوې محکمې د ضمانت په بدل کې د بشري حقونو د جلا وطن فعالې ګلالۍ اسماعیل د پلار خوشي کول منظور کړي دي. محمد اسماعیل چې د پښتنو د حقونو لپاره د کمپاین ملاتړ کوو څه باندې دوه میاشتې مخکې ونیول شو. د روسیې په داغستان جمهوریت کې هغه فعال چې یوه ورځ مخکې د کرملین د منتقد او زنداني الکسی ناوالنی د پلویانو د ډلې د جوړېدو اعلان کړی و ترې تم شوی دی. او اوکراین وایي له روسیې